السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه تر شنه آسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی، نن یې تاسو تکرار اورئ. خو په سر کې د دې ساعت خبرونه. د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده وایي په افغانستان کې د دوی له حاکمیت وروسته ښځې له اجباري نکاح په بدو کې لور کړې او په خبره یې له ورته نورو دودیزو ظلمونو ژغورل شوي او ټول شرعي حقوق یې ورکړل شوي دي. ښاغلي اخونزاده دغه خبرې د لوی اختر د مبارکۍ په مناسبت د خپل پیغام په یوه برخه کې کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن یکشنبه دغه پیغام پر خپله ټویټر پاڼه خپور کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او دغه راز پوهنتونونه تړلي چې د نړیوالو بشري بنسټونو او سیاستوالو غبرګونونه یې پارولي دي. د ځینو اسلامي هیوادونو مشرانو هم د طالبانو دغه کړنې غندلي دي. په دې ډله کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په تیره جنوري میاشت کې له تعلیمه د نجونو راګرځول غیر انساني او غیر شرعي کار بللی و. د طالبانو حکومت له ترکمنستان نه د افغانستان له لارې پاکستان ته د ګازو او نفتي موادو د ترانزیت طرحه تایید کړه. باختر دولتي اژانس چې د طالبانو په واک کې دی د شنبې په ورځ ویلي دغه طرحه د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت له لوري د یوې ازمایښتي دورې لپاره تصویب شوې ده. په راپور کې راغلي چې د طرحې له پلي کېدو سره به له منځنۍ آسیا نه جنوبي آسیا ته د ګازو او نفتي موادو لیږد ته د پام وړ اسانتیاوې رامنځته کړي. د خبر له مخې له دې سره به د افغانستان ملي عواید لوړ او ترانسپورتي لیږد رالیږد پراخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په تیره سور میاشته کې ویلي وو له ترکمنستانه د افغانستان له لارې پاکستان ته د ګازو صادرات د یو نړیوال شرکت لخوا پیل شوي دي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي هغه افغانان چې له کوچني اختر وروسته په پاکستان کې بند پاته وو اوس کولی شي چې د پیژنپاڼو یا تذکرو په ښودلو سره خپل هیواد ته ستانه شي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان چې د سفر اسناد نه لري او یا یې د ویزو وخت تیر شوی دی له اوږدې مودې راهیسې په پاکستان کې ایثار پاته دي او دوی ته په تورخم کې د اوښتو اجازه نه ورکول کېده. خو باختر اژانس چې طالبان اداره کوي د تورخم د کمیسار عصمت الله یعقوب له قوله خبر ورکړی چې وایي د تورخم له پاکستاني چارواکو سره موافقه شوې چې هغه افغانان چې پاسپورټونه نه لري د اختر تر ورځې پورې کولی شي هیواد ته ولاړ شي. طالبانو ته ورته موافقه په کوچني اختر کې له پاکستاني لوري سره کړې وه. په پکتیکا کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي دا کوي چې په دې ولایت کې نږدې 2000 کلن لرغوني آثار موندلي دي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه په یو ویډیویي پیغام کې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې باختر اژانس خپره کړی وایي دا آثار چې د خوشامند ولسوالۍ په عمرخیلو کلي کې موندل شوي له کوشاني دورې سره تړاو لري او زرګونه کاله لرغوني دي. نوموړی ډاډ ورکوي چې دا آثار ساتل کیږي او وایي د طالبانو حکومت د لرغونو او تاریخي آثارو ساتنې ته جدي پاملرنه کوي. طالبان د افغانستان د لرغونو آثارو د موندلو او ساتنې ژمنه په داسې حال کې کوي چې په خپله لومړنۍ واکمنۍ کې په بامیان ولایت کې د بودا بېسارې مجسمې په بمونو والوزولې او د ځینو موزیمونو لرغوني آثار یې له منځه یووړل. او د واګنر په نوم د روسیې د خصوصي ملیشو مشر افګنی پریګوژین د مسکو پر لور خپل مارش درولی او ویلی دی د خپلو ملیشو ته امر کړی چې خپل حرکت بند کړي او خپل مرکزونو ته ستانه شي. پریګوژین دا اعلان یوازې څو ساعته وروسته له هغه وکړ چې د روسیې په جنوبي ښار روستوف کې یې د پاوز اداره په لاس کې واخیسته او د مسکو پر لور یې په دې هدف لاریون پیل کړ چې د ده په وینا د پاوز مشرتابه له دندې لرې کړي. نوموړي بیګا پر خپله ټیلیګرام پاڼه په یو ویډیویي پیغام کې وویل چې خپل ځواکونه د خپلو کمپونو پر لور شاګرد کوي ځکه نه غواړي د روسانو وینې توی شي. پریګوژین دا نه دي ویلي چې له دې پریکړې مخکې له کرملین یا پاوز سره خبرې شوې وې او کنه.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
د
تمام سلامونه ومنه نن ترش ناسمان لاندې پروگرام کې په افغانستان کې په وچکاله او د اوبو په کمښت خبرې کوو. مخکې له دې چې د پروگرام په نور موضوعاتو او همدارنګه د میلمنو په اړه باندې تاسو ته وایم، ورزو د هلمند واشیر ولسوالۍ څخه یو راپور ورو چې هلته خلک خپلې کړې باروي د چې دوی ولې کړې باروي په دې راپور کې چو زیاته ورو.
دا اوبه د واشیر ولسوالۍ په بازار کې د لمر خاته طرف ته د ولسوالۍ د ودانۍ تر شا په یوه ښوونځي کې د برمې دي. دا برمه یا څا دغلته د ښوونځیو د ماشومانو لپاره د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په مالي مرسته وهل سوي. خوس مهال دا د یاد ښوونځي ماشومان نه دي چې د دې برمې له اوبو څخه استفاده کوي، بلکې د یاد ولسوالۍ د بازار دکانداران او نور عام خلک دي چې له بازار څخه کابو لست کې پر پښو مزل ورته راکړي دي. د دې سیمې خلکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ولسوالۍ په ټول بازار کې هیڅ ډول اوبه نه لري، نو له مجبوری څخه د ښوونځي د برمې د اوبو څخه استفاده کوي.
زما نوم یار محمد دی، د واشیر اوسیدونکی یم. زه خپل ورور 55 کلن یم. یو ورور موږ اوبه نه لرو، د اوبو ستونزه مو ډېره ده. په بازار کې یو څک اوبه نشته. موږ د جمعې لمونځ کوو، په کور کې اودس تازه کوو، یا د کور په ډبو کې اوبه راوو بازار ته راځو چې موږ راځي رځل یو په مزل کوو. نو بو مر اخیستی برای دل تودش تازه کو، برای مر رو جمعه المنزه تازه نظیر کو. مزدگر چه مر رو جمعات که و مر زخ پل کروت یا ده کروت خوب براو یا ولار شده لشتی که مزل کو ده اغاز اگی پر دبای کو براو برای مر با دستو کو جمعات بکو. پا بازار که ده چرنگو بنسته لی بله مسلمان انگزی پا کاریز که بنسته برمی مو بنه لری. نو مر
ولی محمد امروز دو تا دست کرد. دو بستون زخور رو روز دیگه دیاره. پخوا خب دیا بازار که تا این دلو حالا باید دل عمومی. از وقت نوشته داره. حالا او بخو واسط تا فکر داره ولی دادوا کار کیریشی سپر وشی. یه وقت انکی نل رو یه وقت آن برمن نل رو برمن مدر لوره یه وقت آن فجر بازار که آقا او بخشت سوله وچ. هر وقت تو میگی شما سات تو میگی شروع رو برمن رات و انکی رات جور که آقا لی دیو برمن داره ولی داره آقا خم زک کلا کده. نو دا چې اوسو متر یو هله د بیرته برمه پرېښه ده مصرف پر ازي کڅنګ دی خو برمه نه ده وله نیم ټانکی راته جوړ کړي واده کړي ده خو نتیجه نه ده ملوسه.
زما نوم عبد الفتار دی، شپه تو کوم مور شو نو څنګه دغه ولسوالۍ د مرکز یو یعنې زمور کاریزونه و کاریزونه مو دا وکړل کېږي پر مخ باندې وښو یو څاک وبه نه لرو برمې چې مو هر څونه په د خپلو پسلو کې ولي یوه و دا وچېږي بله و دا وچېږي ډېر د اوبو د ستونزو سره دغه دغه زموږ خلک چې دي ټوله وله چې اوس په بار ته ولاړ دی د ناوه ګرڅلي د تورېږي دا مهارته ته په دغه موږ ته دا لس کاله کېږي چې نن سړک درته جوړوو نن بندونه درته تړو ته چې به شور نه خوري ستړي خلک یاست موږ یمنو چې ستړي یاست بندونه درته تړو سړک درته جوړوو منګه تر نن موږ ته هیڅ خو نه غسه یو موږ ډیر خلک وبار ته ولاړ دي چې روان نه بند را ته رسوي دي نه برمر را ته ورسوي نه سړک را ته جوړ شوی.
واشیر ولسوالۍ د هلمند په شمال کې د مرکز لشکرګاه څخه په 115 کیلومتر کې پرته ده. شاوخوا یو لاکاو څلوېش زره وګړي پکې کې ژوند کوي. د واشیر ولسوالۍ دا اوسیدونکي زیاتوي چې د یادې ولسوالۍ څخه اوس ګڼو خلکو کوچ کړی دي او ګڼ نور اوس د غوټو په تړلو بوخت دي ترڅو د یادی ولسوالۍ څخه کوچ وکړي. دی وای د یادی ولسوالۍ څخه ځکه کوچ کوي چې په دغه ولسوالۍ کې د اوبو کچه ورځ تر بلې د ټیټېدو په حال کې ده. کاریزونه وچ شوي او دغه راز د برمو د اوبو کچه هم د پخوا په پرتله څو چنده ټیټه سوې ده. د دغې سیمې یو بل تن ازادي راډیو ته داسې وویل:
زمان مختار محمد خادم د مرکز واشیر اوسیدونکی یم. یته دا سیمه نسته دلته په واشیر کې چل دی هغه دی اوبه ولري دی ده. ډېر خلک ورڅې بېرته زموږ د کلي څخه زما اکا چې دی د اختر په درېیمه ورځ تللی دی ته اوبه نه پیدا کېدلې مځکې اوس داسې تورې پاته دي. تللی د فراه کوهستان ولسوالۍ ته همدارنګه زما ورور بار سوی دی چې هغه هم دلته را سره ګزاره نه کېدل. مثلا زموږ سره په سرای کې اوبه نه وې نو دی هم مجبور سو چې ولاړ شي.
بلخوا واکمن طالب مسولین د واشیر ولسوالۍ د خلکو دا ستونزې مني خوایي چې د خلکو د ستونزې تر مسؤولو چارواکو رسولې دي. د دې ولایت د سنجیزي او ځي مسؤلین وایي پلان لري په دغه ولسوالۍ کې اته د اوبو چیک ډمونه جوړ کړي. د یادونې وړ دی چې د اوبو د وچکالۍ دا راپور یوازې د هلمند د واشیر ولسوالۍ څخه نه دی، د دې تر څنګ د دغه ولایت یو شمېر نورو ولسوالۍ هم د ورته وچکالۍ سره مخ دي او خلک یې په سخته ستونزو کې ژوند کوي.
و موریدل چې د اوبو د کمښت له امله د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ نه زیاتره خلک دې ته اړ شوي دي چې کډه وکړي. نن په پروګرام کې په افغانستان کې د وچکالۍ پر اغیزو او دا چې دغه وچکالۍ به بالاخره افغانان کومو لارو ته اړ کړي چې د دغې ولایتونه چې اوس مهال دغه وچکالۍ ډېر ځپلې دي له دې ووځي، او همدارنګه ایا داسې حل لارې شته دا چې دغه خلک وکاروي او وکولی شي حداقل د دغې وچکالۍ په کلونو کې د څښلو پاکې اوبه ځان ته پیدا کړي، یا هغه سیندونه او بندونه چې په دغې ولایتونو کې دي دوی ته یو څه ګټه ورسوي که نه. په دې به خبرې وکړو د اقتصادي چارو شنونکي ازرق شافیزي، د پوهنتون استاد او ځمکپوه پوهاند ذکرالله صافی، او د ځمکې متخصص انجینیر خلیل احمد نادیم. تاسې درې واړه ستړي مشي پروګرام ته خیر راغلی. حافظي صاحب، په پیل کې به تاسې ته راشمه، تاسې راته وایي دغه وچکالۍ او کوم ډول وضعیت چې راپور کې هم تاسې واورېدل، ځینې هېوادوال مجبوره شوي دي خپلې سیمې پرېږدي او نورو ځایونو ته کډوال شي، په اقتصادي اغېز څه ده؟
سلامونه وی کی هیلې تاسو ته درمو میلمنو، او همدارنګ د آشنا غږ د رادیو محترم اوریدونکو ته. وچکالۍ خو نه یوازې په هلمند کې، په ټول افغانستان کې څو کالونه راپدې خوا تکرارېږي، او دا نه یوازې د افغانستان ستونزه ده، بلکې د منطقې د سیمې او د نړۍ مشکل ده. زموږ مشکلات په دې زیات دي چې اول خو وچکالۍ ده، بیا هغه اوبه چې لرو یې هغه د اوبو څخه په سمه توګه ګټه نه شو پورته کولی، ځکه چې د ذخیرې بندونه نه لرو، ورته د کانالیزیشن نه لرو، ورته او هغه سیستم دی خولابول چې د چنګیز دوران څخه ران شوي دي، تر اوسه پورې هغه بیرته ودان شوي نه دي. یعنی یو خو اوبه کم دي، بل دا چې دا شته اوبه هم لالهاند او سرګردان ځي نورو هېوادونو ته بهیج هلته، او دننه په افغانستان کې ځینې مؤثره ګټه نه پورته کېږي.
مننه حافظ صاحب. قدم راته وایي دا چې دغه اوبه نه کنټرولېږي، وروسته به په دې باندې نورو استادان هم نظر ورکړي چې د اوبه کنټرول څنګه کېږي، او بالاخره په عام خلک څنګه کولی شي دا په خپله ګټه وکاروي که حکومت ورسره مرسته ونه کړي. آیا د دې امکانات شته چې عام خلک داسې څه وکړي؟ خو په ټوله کې دغه خلک چې د یوې سیمې کوچېږي او بل ځای ته ځي، څومره د دې امکانات شته چې دغه خلک په اقتصادي لحاظ باندې هغه څه چې لري هغه له لاسه ورکړي؟
داسې دي چې زمونږ اقتصاد لکه چې ویل کېږي ډېر په طبیعي تولیداتو باندې، چې دا بدوي تولیدات دي، کرنې دي، په هغه باندې ولاړ ده، او زمونږ نور د سنتي کوم تولید چې په دنیا کې رقابت وکړي شتون نه لري. نو که چیرې دا کرنه له بینه لاړ شي، او د کار نیرو چې په کلو کې او په بانډو کې او په دا کرنیز چارو کې سره بوخ دي، دوی خپل ځای پرېږدي، دا تولید ملي د افغانستان راټیټېږي، او په عین زمان کې دوی چې بل چرته ځي هلته هم دا د دوی لپاره کوم ځکه نشته چې دوی هلته کرنه وکړي، او خپل تخصص چې لري هغه محلي تخصص چې لري دغې سره ګټه پورته کړي. نو دوی هم د غریبانو او فقیرانو د اړوندو خلکو له جملې څخه بیا شمېرل کېږي، او هلته فقر سره او بدبختي سره بیا خپل ژوند تېروي، او په عمومي توګه د دوی کوچ کېدل یو ځای څخه بل ځای ته، نو هغه زراعتي تولید چې په محل کې درلودل هغه ته هم صدمه رسوي، او په ټوله زمونږ عمومي ناخالص ملي تولید ته صدمه رسوي.
ډیره مننه کور ودان ژوندۍ وسې تاسو به تر وګرځو. نادیم صاحب تاسو تر زما تاسو د غره پور ووري د پدې کې یوازې د هلمند اوسیدونکو نه دي چې دوی د ولسوالۍ نه کوچی کی او زیره د لپاره چې دوی پاکو بوته لاسرسي پیدا کړي. تاسو ته وایي دغه وچکالی چې په افغانستان کې راغلی ده سربیره پر دې چې د په زیاتره ولایتونو کې په جنوب کې په ځانګړي ډول هلته خلک کاریزونه یا ژورې څاګانې کندي، بل داسې حل لار شته چې د خلک ځانته د څکلو پاکې اوبه پیدا کړي؟
سلامونه تاسو ته درنو میلمنو ته او د آشنا رادیو درنو اوریدونکو ته. خبره دا ده چې خو افغانستان که ووایي چې په دغه هېوادو کې د ګاونډي هېوادو کې نور هېوادو کې دومره بډای دی د اوبو له لحاظه چې هېڅ داسې هېواد نشته، اما متاسفانه چې د اوبو څخه ګټه نه اخیستل کېږي. یعنی داسې یو ښه پلانګذاري د افغانستان د اوبو د کنټرول څخه لپاره نه دی سوی. یعنی که ته موږ په کافي اندازه اوبه لرو، اما ځینې ځایونه دي چې مثلا د غیر منصفانه استخراج د اوبه او استفاده د اوبه دا بیا پر نور باندې تاثیر کوي. یا مثلا تاسو ګورئ چې زراعت کې د قطري سیستم استفاده نه کېږي، اوبه مثلا د امیر څاګانې کنلې دي، اوبه سر په خوده د سولار په وسیله روانې دي چې دا د مځکې د لاندې اوبه کموي او نور ته ضرر رسوي. بل دا چې مثلا صحیح ده چې وچکالي په ټوله دنیا کې راغلی ده، خو تاسو معلوم دی پوهان هم په دې پوهېږي، مهمان هم په دې پوهېږي، او څو ځلې تسلا په مراتب موږ دا کړي دي چې څه تاثیرات شته د مځکې د ګرمولو دود پسلا گلخانه ای گازات دی و نور شاندی چه تاثیر که پر محیط بانی. بل دا چه دقیق در نفوس و زیاده دل مثلا تاسی کابل و گره دوست تاگانی و چی گی پدی چه مثلا کابل ظرفیت 15 لک نفر های مثلا 1 میلیون نفوسی، اما گره چه 1 میلیون نفوس تفراکم در نفوس هم دیر تاثیر که پدی بانده چه در اوبه دیر استفاده کی یا او غیر منصفانه شکل غیر علمی شکل بانده استفاده کی چه دا تاثیر غلی. نو دلته د افغانستان لپاره ضرور دا ده چې ډیره پانګونه وشي. د افغانستان د سندونو اوبه باید چې دا کنټرول شي، دا باید بندونه جوړ شي، او بندونه چې جوړ شي نه تنه چې د بس تولید د زراعت لپاره ښه دی، او په سلا دغه وخت چې موږ زراعت لپاره اوبو ته ضرورت نه لرو، مثلا ژبې په وخت کې موږ کولای شو، په سلي په وخت کې کولای شو چې اوبه ذخیره کړو، او دا ذخیره د اوبه د سیلابونو د مخنیوي عمل کېدای شي، او فیصله او د خلکو د زراعت د رافع کېدو او د اساس چوشل اوبو لپاره مثلا دوی کولای شي د دغه سیندونو څخه داسې پایپونه کش شي چې هغه ځایونه چې اوبه نه لري هغو ځای ته باید د چشاک اوبه ورسول شي. مننه.
ندیم صاحب، تاسو د اوبو د استفادې یادونه مو وکړه چې د خلک په سمه توګه باندې اوبه نه استفاده کوي. دغه اوس ځینې کسان چې د کابل جلال آباد نه په لاره تللي وي، دوی د سیند نه ځینې پایپونه کش کړي وو، هغه اوبه ټوله ورځ همداسې جاري وي، روانې وي. یا لکه په جنوب کې خلکو چې دغه ژورې څاګانې کیندلې دي، اوبه ورنه راویستې وي، ټوله ورځ هغه واټر پمپ کې روښانه کړي، روانې وي. دغه بیا څومره ضرر رسوي؟ د وچکالۍ پر اوسلو کې څومره رول لري داسې د اوبو مصرف؟
اول خو ضرورت دی د حکومت لپاره چې د قانون دی، د اوبو قانون باید نافذ شي. چلته باید وویل شي چې تاسو کولای شي په څه شکل باید اوبه استخراج شي، اجازه باید واخیستل شي، په خپل سر باندې باید د اوبو استفاده نه غیر علمي استفاده نه باید ونه کړی شي. او دا دې ته ضرورت ده چې دولت باید قوانین وضع کړي لپاره، او کنټرول د قوانین هم ډېر مهم دی چې وګوري په دې چې مثلا یو نفر دومره اوبه استفاده کوي چې ضرورت هم نه لري ورته. نو مثلا سولار د لګولی دی، هغه تا دغه سادانې شروع دی اوبه راباسي، او اصلا دې ته څوک پاملرنه نه کوي چې نور دپاره دې ضرر رسي. یعنی د دې شیان دپاره واقعا ستاسو خبره صحیح ده چې ریشتہ چې دا ډیرو نور څه ضرر رسي، دا باید کنټرول کی. ضرورت و دې ته چې د اوبو متخصصین دی باید دغه شي دغه لایې دی دوی په اصطلاح تنظیم کی، دولت یا دولت د دوی نه وغوښتي وګوري چې دلته دا کار وکړي. په دې چې په نورو موضوع کې ادارات انسټیټیوټونه دي چې په دې اکله خپل ریسرچونه کوي او د بل خپل پیشنهادونه وړاندې کوي. هغه حکومتونه چې سره کوم کول د وبونه مثبته توګه او منصفانه توګه استفاده وشي.
ډېر زیات مننه کور ودان ندیم صاحب. صفه صاحب تاسو ته براښو خو دا اوریدونکي برا وخلو چې د دوی په سیمه کې وچکالی څومره ده. سلام ستړي مشه څوک یاست لکم زما اړیکه نیولې ده.
مدیر نیمه زم له پکتیکا ولایت مرکز شرین سره په لاین کې ما دا نیمه په سیمه کې وړه وچکاری د شاخ خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي. یو بول کړه سره مخامخ یو نور هم داسې مشکلات تک چیري داسي د حل لارې او مستقیم مشوره راکې ښه خبره ده. وښه ګډه ته ډېر مشکلات دي
او به موږ تاسو ته د څکلو بوتم لاس رسای نه لري.
نه نه لرو څلو بوتم لاس رسای نه لرو.
څاګانې خو په خپل سیمو کې نه دی وستلې. جوړې څاګانې
می ستړي د خو بو کې او بو لکه په دغه میاس کې او بو کته ولاړې. یعنی یو بو سه حدیث چټه سو
تقریباً
تیرہ دورہ دورہ کی ڈیرا اچکا دے رہا بیا جمہوریت کی اچکا دے رہا گری دا دا اصل کار کی زادی تی دی وبوسه ته چټه سوید
ډیر مننه کور ودان. موږ به حتمن خپل بلمنونو پښتنه وکړو چې تاسو ته په دې برخه کې معلومات درکړي. بل اوریدونکو به مراه خلو سلام ستړي مشي.
السلام علیکم. سلام ورحمت الله وبرکاته. وایم
څوک لکم زما دې کني ولیدا
مننه خوشاله اوسې د ازادي رادیو ټول خوشاله اوریدونکو کمکران ته زنګړي سلام کوم. زه پوپل سیالم چې بلشکرګا شاد نه نیته ما خپل کړی.
پوپل سیال تاسو وای په هلمند کې لشکرګا کې څه وضعیت ته خلک پاک بوت لاسرسی لري او خپل دغه بسګر شدي دوی خپل پټي د څنو بکی.
مننه خوشاله اوسې طبعا چې په هلمند ولایت کې یو روز هم لري. هلمند ولایت خپل ځان ته سند لري نو کله نا کله زموږ کوم نږدې سیمې چې روته نږدې او بوته نږدې هغه سیمې هغه څنګه هم بعضې وخت اوبه نه رسېږي. هغه په دې خاطر نه رسېږي چې دلته زموږ د سبکي د بند کاسه بعضې وخت په کمه وه چې زموږ حاصلات ته نه رسېدلي په سمې. نو د پاکو اوبو موضوع تاسو روښانه کړله. د پاکو اوبو په اړوند به زه درته ووایم چې دلته دا ستونزې شته. دا ستونزې دلته تر ډېره پورې شته. مخکې به د اوبو د پاکو اوبو او ستره جبه په هلمند کې چې به د برمک شله یعنی پر دې شپږ مترو باندې به دا برمی اوبه کولې. نو اوس هغه برمه چې ته تر اتیا او تر نوي او تر سلو مترو پورې کښته نه کې تا ته اول پاکې اوبه په لاس نه درځي. بیا د اوبو درجه دغه نه اوسط کې دغه نه کښته سوی دی چې بېخي د اوبو کمښت دی. دلته
خلک د دې لپاره چې پاک اوبو ته لاسرسی پیدا کړي یا د خپلو ځمکو لپاره اوبو ته لاسرسی پیدا کړي دغه د ژورو څاګانو د کندلو سربېره نور څه کارونه کوي؟ بل داسې حل لار دوی ته نه ده معلومه؟
مننه خوشاله اوسې. دا چې زموږ د رود اوبه چې وې مخکې به ډېرې تر ډېره حده پورې به ایران هېواد ته وکښې کېدلې. ایران ته به زموږ اوبه تللې. نو بیا زموږ هلمندوالو د دې ښار اوسېدونکو د دې ولسوالۍ اوسېدونکو راټول سوله سره راټول سول ویې ویل چې باید دغه اوبه چې مقصد نورو ځایو ته ځي نورو هېوادو ته ځي باید دغه اوبه را وګرځول شي. باید په خپل وطن کې دلته بغراوي دلته زابران جوړ شي. دا اوبه یو څه ناڅه باید کنټرول ځکه چې زموږ هغه دښتونه چې دي هغه دښتونه هم اوبو ته اړتیا لري. نو زموږ د هلمند د ولایت زراعتي سیمې ډېرې زیاتې دي خو طبعا چې د اوبو د کمښت سره اوس هم مخ دي. د ناوې ولسوالۍ د ناوې ولسوالۍ کې رود بري
اورو مهرباني مهرباني
په ناوې ولسوالۍ کې رود تیر شوی دی چې هغلته په هغه رود کې هغه اوبه اوس هم بعضې ځایونو کې بس ډایرک روانې دي. دغه نه لاسرسی اوس هم سم نه ورته کېږي چې دغه اوبه پر بغراو باندې وویشل شي. اوبه اوس هم ډایرک روانې دي. نو زه دا وایم چې طالبانو حکومت باید داسې وکړي چې دغه اوبه چې یوازې ایران ته روانې دي دغه اوبه باید د دې خپل هېواد په ګټه حول تمامې شي.
عامو خلکو یوازې د دې نه چې دا غوښتنه یې کړې ده چې دا اوبه راوګرځوي خپله خو په دې برخه کې څه کار نه ده کړی.
په دې برخه کې دغه کوششونه زموږ لپاره چې انکشافي پروژه تسمیک سولې د دبليو اف له خوا څخه چې هغه د خلکو په کلیو باندې کې چې هغه کوم لشتي وو هغه کوم زبران چې وو هغه هم ورته پاک سولې د وګړو لپاره چې مختص دلته په دې لشتي کې د اوبره تیریږي به دا د یو لس د هر کلی د هر باندې د هر ځای خلک یې پر کار کړل چې دا زبرانه
ډیره مدنه په پال سپ چې د هلمند نوړی کني ولې وکړ دی ودان چې د هلمند وضعیت پړ دی مخسرہ د سیمه وضعیت شریک کړو صفای سپ تاسو تر زمول هغه اوریدونکو پښتنې په جواب کې جواب راته وایي چې دوی پاکو بوت لاسرسی نه لري او د کرنیز زمکی هم به پاتې دي دا غې ستونزې د حل لپاره د خلک څخه کولای شي
بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو ته د منامې مخترم من منور د ازادي دی او د دې کوته اصلي خبره دا ده چې تاسو لږ د پګراوند د افغانستان د انډستري وګورئ چې افغانستان کې تعالی د صنعت په کوم فرماده افغانستان لوی کار کوي موږ هم دا د دې د اقليمي حالات موږ ته ورځ پر ورځ اختار راکړي چې تاسو باید د دې وګو سره احتیاط وکړئ چې د وګو د راتلونکي د اړیکې لپاره عوامدارنګ د سکلو لپاره باید موږ تاسو د اقلیمی شرایطو سره سم باید پلانونه او پروګرامونه باید تر تاسو فکر وکړئ چې د 50 ملي مترو نه تر 500 ملي مترو پورې چې په خوا موږ دا د یو څه 50 نه تر 200 ملي مترو پورې اوس نیم په نیمه دا اوبه کمې شوې دي او همدارنګه مخ په کمېدو روانې دي د زموږ ساتو د هرات ولایت د فراه ولایت د نیمروز ولایت د هلمند د کندهار یو څه د پکتیا دا به راتلونکي کې نور هم د سختو شرایطو سره د مواجهې شو چې چار بشي چې ته موږ خبرنامه ونه لرو نو واقعا د یوونو ته د بل د حل لار نشته یوازنی حل لار دا ده چې د دې د فصلي او موسمي بارانونو د موسمي او فصلي بارانونو د جذبي تاګانو په واسطه باندې د دین استکرونو د ځمکې په سر باندې جوړول کیږي ترڅو دې لپاره زمينه برابر شي د ځمکې لاندې اوبه چار شي او په دغه بیرغي استفاده د زمکي د ستي پوشش نه دا هم چې کی د زمکي د ستيو بود د رناختو لپاره د ستيو بود جاري کېدو لپاره د خاورو په تر باندې د یو قشر جوړېدو لپاره ډېر لوی زمينه برابرېږي چې څومره بارونه کیږي او په زمکي څنګه جذبېږي زمونږ اساسو د زميني او په یعنی دوباره نه چارجېږي دا ستونزې به نور هم لا زیات شي ته دې دا چې هغه چې همیشه په حکومت باندې دې متکینه وسیږي بیا کین په خپل د خپل غنه د تجربه نه استفاده وکړي ځینې استکرونه یعنی ځینې ساختمانونه چې وبو د دې شي به تاسو مکی تلل شي مکی لاندې وبو د چار شي په سړی کې موږ تاسو ته کافي باران نه لرو
په بخښنه سره په همدغه برخه کې لیک معلومات ورکړي ځینې پروژې وی په وخت کې په کابل کې پیل شوې چې ګلخانې پروژې به ورته ویلي د سې لک جواري کندې به باسلې به په هغه کې وبډند وي د بارانونو په وخت کې او زیاتره د فکر کوم دغه پروژې یو برخه دی ته په نادر خان طرف ته نږدې د غزینو کې پلي کېدل پاره کې بداوبه یو څو وخت ډنډ وی بیا باندې نه بخپله پکې وچه شولې دا سي د قران څو وکړي یعنی کم دې ته ورته د څو لار خوونه ورته وکړي چې دوی کندې وباسي او بو ساتي
دا پروژې چې کوم کابل کې شروع کړي وي د فکر کوم د امنیتی ملوزاتو له کابله اړي اطراف ته لاړ نه ولې په کابل کې ځای کوم کار کو یعنی په د سیمنټیشن یا نمایشي شکل خلرو ده اما حالت نه درست وي ما غیر هغه ورک باسه مو کو انتقاد مې مربانی وکړي چې دا کار نه درست دی ولی په اطراف کې دا کار معاصر دی کچې ته دي کندیو باسي کچې ته دي دا کم چې نیالګي کې نه یا کروندې کې کچې ته دا د سلوپ یا د ميلان مقابل ته دا شیان ایجاد شي ته ورته په کنټرولونه وایي تیرا سونه وایي به تیرا سونه وایي همداسې نور کچې ته دا جوړ شي او په یو ټکی هم د ځمکې په ساته باندې نه جاري کیږي د یو څه جذبېږي یو څه چاواته ځي او همدارنګه د دې د زمینی اوبه چې کوم نه بیرته جذب کیږي کچې ته دا کارونه کوي دې دا ومني چې دا څو کلو لس کاله بعد لس کاله بعد د تلور ولایت به مطلق ابیاري خلا پرېده چې د سکول اوبه سره هم دی مشکل لري نو په دې خاطر باندې زه هم چې دې د خپل تجربه باندې استفاده وکي او بل کوشش وکي چې د ځمکې وساتل کنه چا انټنسیفیکیشن یا تجدیدی استعمال نه مخه واخلي نو دې په توګه د مثال یو څراغا چې کوم دغه امکانات لري چې سل د تاریخ په کې وسره ورشي نو دا چې په دې څراغا کې ته 500 تاریخ شروع کړي او پوشه کې او د ځمکې د لوسوي چې بیا د زیات کله چې دا لوسه د بارانونو په واسطه باندې کفې کړي د خاورې سره چې نو ماتيږي
داغی نه کلی زراعت آزادی کلی زراعت یو بستر یو سلاد تو ہمیں قشت بزمکه پسر باندې جوړوي چې راتونکو څومره بارانونه کیږي یو ټکه ځمکه لاندې نه جذبیږي او ټول هم سطحي روان وي تم باران چې شوی د ټول ځمکه د سر نه خارجېږي او دا د راتلونکي دپاره ستر ناورین بلل کیږي.
صفای صاحب داسې ونې شته که په دې اړه راته وایي صفای صاحب داسې ونې یا داسې بوټي شته چې دهقانان یې وکري او هغه ځمکې سره مرسته وکړي چې اوبه یو څه جذب کړي او وساتي؟
دا څه پیږي موږ په محلي ژبه ورته ترخي وایو ترخي. دا د خدای پاک یو لوی نعمت موږ دپاره چې هم دوا وه او هم د ځمکې دپاره د دې ریښې مینې چې کومې په ځمکه کې تللې ده د اوبو د نفوذ دپاره سخته زمینه برابروله. همدارنګه نور دغه دشتي اغزي چې کوم نو تاسو لرو دا د طبیعت یو تحفه وه موږ ستاسو د ځمکې دپاره چې دا په ځمکو کې به دوی وده کوله او ریښې به نوې به ځمکه نور به څه کوله د جذب لپاره به معاصروله. د هغې اول د هغې احترام وشي چې د هغې نه باروي استفاده وشي. بال د هغې نه وروسته چې هر نه باد کوي که نیالګي کېروئ یا د کبن جوړوي یا کروندې کوي زمینه داسې برابره کوي چې د ځمکې سطح داسې برابره نه کوي چې اوبه د باران اوبه په زر څو دقو کې ټول د ځمکې د سطحې نه ووځي. دا به ودرول شي. د میلان مخالف باید کوردونه جوړ شي. د میلان مخالف باید یو یې وشي تر څو دا اوبه د اوبو دپاره هغه کم باران چې کېږي په معاصره توګه د ځمکې لاندې جذب شي. ولې د ژمي دپاره د نهایت کوشش وکړي که چې د کروندې هم نه لري مثلا ځینې ژور په هر فارم کې په هر فارم کې چې ښاري کارونه جوړېږي هغه دپاره پارک صاف چې کېږي. ولې د فارمونو دپاره د دیاقینو دپاره زه دا سپارښتنه کوم چې دوی د یو ځای دپاره د اوبو د ټولېدو زمینه برابره کړي چې هغه د واټر باډیز یا د اوبو دغه د زیرمې یو ځای جوړېږي. نو زه فکر نه کوم دا دولت موږ سره دا کار وکړي. ولې دولت دپاره اسانه دا ده چې د ترویج معمولینو په واسطه باندې دوی ته دغه لارښوونه وکړي. پخوا فکر کړی موږ سره د تخار په ولایت کې ښه باراني منطقه ده اما په خواجهغار ولسوالۍ کې هغې دا حوضونه جوړ کړي وو د همدې باران اوبو نه به هغې د سکار دپاره هم استفاده کوله او نورو مطالبو دپاره. اما زموږ ستاسو په جنوبي ولایاتو کې دغه خلکو په دې سیستم باندې آګاه نه دي که چېرته دوی دا اوبه ودروي د بارانو اوبه پرې نه دي چې لاړې چې زه فکر کوم تر ډېر وخته پورې د دوی د څارویو د سکولو اوبه هم برابرې او همدارنګه د ځمکې لاندې د اوبو د چار زمینه هم برابرېږي. نو دوی دې په دغه په کروندو کې ډېر احتیاط وکړي او د طبیعت احترام دي وکړي. د طبیعت نه دې په معاصره توګه استفاده وکړي. ځمکې مخه دې ډېره نه لوڅوي. نو په دې شکل باندې دوی کولای شي چې د آینده دپاره د اوسېدو دپاره امکانات برابر کړي. پرته له دې نه زه فکر کوم چې په دغه ولایتو کې
ډېره مننه کوروتن صفای صاحب بیرته به تاسو سره وګرځو. اوس به هم اورېدونکي را واخلو. سلام ستړي مشه څوک یاست له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟
السلام علیکم سره.
علیکم سلام همدرد صاحب ستړي مشه په خیر راغلی. تاسو راته وایي د لغمان طرف ته څه حال ده؟
مننه البته بخښنه غواړم ملالۍ جانې البته ملالۍ خورې
نه فریده ما فکر کوم چې ما هم ستاسو نوم غلط واخیستم. مهرباني.
بله پیره جار البته محمدی احمدی هم بغلان نه تماس یو مخرم
بغلان په خیر راغلی احمدی صاحب. تاسو ته وی بغلان کې هم دغه وچکالی زنی سیمې زپلې دي. ساسي سیمه کې خلک څنګه پاکو بوت لاسرسي لري او کروندګر کولای شي چې خپلې کروندې په سمته ګو بکړي او کنه؟
بله صاحب ګوریا نو راځي هغه یو اسلام باندې دغه سالونه لور تقریبا تاسو ته تر معلومات کیږي خو دا انسان ګوره ماشاءالله وګرځي دغه اندر خوندو سپورې دغه خلک دامه کې خوندي دي قانون نو بدبختي درځي چې لکه مل ما صاحب چې ویل باید هغه طبيب باران نشي کېږي دغه ته باید ولا وسنجول شي. یعنی تقریبا دا باج اوقات کې موږ تاسو ته ویل لوسي یعنی باران نشي وشي دا وګورې په شدت باندې وګورې دې نور افات زیات تقریبا هغه غرم نشي عباس پیول کېږي پاتې کېږي تقریبا او په نجزيږي نو دغه ته کې ولا داخله وسنجي دغه به تر دا موږ باندې کول دي وخت زیاتره وختو کې نه پرویجار دې باران نه کېده نه ماشاءالله دې باران به کېده چې نه داخله به ډېر تک شنو نو اوس بدبختي دې باندې چې کېده چې اوس باران نه کم سي دي او کله چې باران وشي نو د څه خاص توجه خلکو نه کوي چې دا غرو کې نیالګي وکړي. نه تر موږ غرو نشي دا کړي خوشبختانه خاور لري تقریبا نه خاورین دي نو کوي چې دې خلک نیالګي وکړي نه ناجو
اصل به خلکو په دې برخه کې څه کار کړي څه ونی کړلې دي کنه؟
یو کې دا خلکو دغه تېر حکومت وخت په کې د کرزي صاحب وختو کې دا غرو کې بعضې ونیو کلي بیا دغه مالداران وی د مولا او دا قطه پرې نه تقریبا داسې نابودې کړې یعنی داسې خر ته وجوه نه شوه یعنې چې هغه ته یو څوک وایي هغه ته یې کتلي وایي یعنې هغه سر نه کړی وایي یو نور عمرو کې باید اوبه لپاره داسې لګې کړې وایي خاص توجه نه شوه نو هغه بعضې مشوره غلې وه خپل وختو پورې خپل کاري وکړو نو بیا هغه پرېښودل خلکو چندانې خاص توجه ور نه کړه هغه ونې وچه سولې زیاتره خلکو ووهلې وړې نو دغه بدبختی افغانستان کې موږ خاص دغه خپل طبیعت لپاره یو خاص توجه نه لرو توجه لرو اساسا وګوره چې موږ ولایت کې د موږ تاسو موږ وګوره شین وتی یعنی ولایت کې
د کروندګر مو کروندګر مو کروندې څنګه وبکوي هغه وبله کوم کوي
هغه هم موږ کړتل چې سالګور فرাজি خو ماشاالله موږ وګورځي دي نه رواني وګراجي
له هغه څخه له پاره کاروي
نه بدبختی خو دغه چې کېږي دا غو بلګ زره دغه باز یو څو غره تشنابونه دا شاله پورا کړی دي دا کوم وخت چې پر دې هغه خلکو استفاده درکوله اوس دا چې ککړی دی هغه غو استفاده نه کیږي خلکو ساجان یا کوی ویلی تقریبا دغه استفاده کو یعنی دغه ساجان دي زاتره کړو کې دغه ساجان زیات دي دغه استفاده کیږي نو دغه ساجان استفاده کو
ډېر
باندې وو
ډېر باندې کور ودان احمدي صاحب کور ودان چې بغلان نه ماډی کني ولې بل ریدونکو به راوخلو بیا ملمنو ته ورشو سلام ستړي مشه یڅو یاس لکم زې ماډی کني ولې ده
وعليكم السلام د یلمن ولات نه زاد ولسوالۍ سرڅاټ په تماسین تاسو او ملمنو ته سلامونه وایم
باندې کور دی ودان په خیر اغلی خبرونه ده تاسو ته د هلمن وضعیت کتام مخکې موریدونکو شریک کړو راپور مو هم ور باندې ورید تاسو د خپل سیمه په اړه ته وایست هلته کروندګر او عام خلک چې څکلو بوته لاسرسي نه لري د دوی وضعیت را ته وایي
دا د خلکو وضعیت چې دی او بن نه لري ډیر په دغه حالات کې دی نو دا چې بندونه مندونه خو اوس جوړوي خو دا چې موږ راځپوخ کار نه کوي نو دلته اوبه ډېرې شوڅوي دي یو نیم سل متره تر رسېدلې دي نو خلک ډېر په ستونزو کې دي خالد چې شانګ د لامانه په تکلیف کې ځای پر ځای
په دغه سیمو کې څومره خلکو دې ته پام کړی چې ونه کینی
د خوجانې خدای چې خبره ده چې وبن نه نو دونه سره بسنګ دغه
سی له دې وړاندې یادوم لاسکالا یا دولس پنځلس کال وړاندې په دې سیمه کې چاونی نه دي کینه ولي
هغه ونی خو چې وی خو نوزاد ولسوالي و ډیر ښه انځر او انار او بادام درلود له خو ناغه ده وبن نه یې بالا د وګو سره وڅول نه شو وڅول اوس بالا بیا نکښینه هغه بالا شمسین داری پیدا سولې دغه تشتونه نو اوس هغه شوا سولې موږ دا غواړو چې و بندونه مندونه توجه وکړي حکومت خلګا مارات
خپل خلکو په دې برخه کې بغیر له دې چې څاګانی وکړي بل څه کار نه کوي
یا بل څه کار نه کوي بس نو بالا خو یو جریب کال کې کوي هغه دونه نه پکا هم نه ورکی چې هغه کور مشکلات حل کړي مالا بس دا شی دغه
تاسو خو په سیمه کې از د خلک څه وایي کړه او بام داسې کم شي د څکا کوبم نه زمکه او بو کوود لپاره او بنوي بل اخر دوی به څه کوي داسې تاسو خو عملته یاست دوی څه تصمیم لري
نو دوی خو بالا ولا که دغه دغه سیوی دغه غشتنې جن کوي وای چې ما چې یو بندونه پر د پروژه باندې کار شروع سی لا به یو لار سی د یو څو کال د پاره دغه یو کنه وی ک بندونه نه و دغه خلک ډیر ستړي دي نوزاد و مساکلا و واشه د واشیر خلک دا ټول څنګه ولسوالۍ دي دا شمالي ولسوالۍ ټول د وګو سره سخت سنځل لري
مننه کور ودان ژوندۍ وسې چې د هلمند نه دی اړي کني ولې وا حافظي سپ تاسو ته راځم تاسو ته وای او ریدونکو خپل ستونزې شریک کړي او په تغه تیر شلو کلونو کې اوس چې د هلمند او کندهار او زابل نه د مشکلات خلق لري او دوی د خپل ستونزې شریکې په تغه تیر شلو کلونو کې حالت جګړې وي اوس ته خلک څه کولای شي د خپل ځان لپاره ادقل وکولای شي په اقتصادي لحاظ باندې او بوتي وهلار پیدا کړي یا وکولای شي د کروندو ته یو بل د سيو لار چې دوی د ژوند په وچلوي
د دوستانو د خبرو د تایید سره یو بل چې تاسو اشاره کوم او هغه ډیر مهم دی چې ما په خپل وخت او زمان کې د رهبری دي حکومتونو سره هم دا شریک کړی دي او رسمه مهم ورته ویلي دي په شورا یالي اقتصادي کې او په این زمان کې د کمیټې اقتصادي شورا وزیران کې چې د تاسو مشرتابه هم هلته شتون درلودل او ښاغلی ولسمشر هم هلته و دا مسله دا وه چې د کابل ښار د کندهار ښار د هرات ښار د مزار شریف ښار او پاین زمان کې د جلال آباد شهر او نور د شهرونو ډيري وړي کړي دي په دا شل کالونو کې. البته لوړ پولې ساختمانونه جوړ شوي دي او دا هم د اوبو د زیرمې قاتلان دي. مثال په توګه په کابل کې شاوخوا 6 میلیون خلک سره مشته شوي دي. اما د ریسایکلینګ لپاره دا د دې ټول د بلندنزلونو تشنابونه لري او ډیر مصرف دی اوبو په هغه کې ډیر زیات شوي دي. ولې دا دوی د پاکې اوبو د جوار څاګانې څخه وباسي او مصرفوي؟ په هیڅ ځای د دنیا کې داسې نه دی. دلته په دنیا کې کانزیشن سیستم شتون لري، دا اوبه تصفیه کیږي بیا بیرته دوران ته اچول کیږي. داسې نه دی چې هره ورځ نوی اوبه دوی ککړ کړي. نو یو اساسي مشکل زمونږ د خلک دغه دی چې دا شان چې کاپی کوو بالکل ناقص وي. نو دا ریسایکلینګ کم لا کم په کابل شهر کې په میلیارډ هاو لیتر اوبه په ورځ کې سپما کولای شي، اما حکومت په دې باندې هیڅ پاملرنه نه کوي. ما وار وار دا نیوکه وکړل، حتی زما ډیر دوستان چې د بلندنزلینو شتران ول هغه ما څه ګله کول چې دا یو نوی جنجال مشتته پیښی. ما ویل نه، دا د راتلونکي لپاره دی. اوس په کابل کې خلک د څښاک اوبه نه لري او ډیر مشکلات سره مخامخ دي، او کچیر دا وضعیت دوام ومومي او دا خلک نور هم کړه وکي کابل تراسي او نفوس شاوخوا 10 میلیون ترسيږي، او هغه خلک لپاره به وجود کم شي. دا زما ولندیز دغه دي چې هر حکومت چې مسؤل حکومت وي او افغانستان خلکو لپاره وړي چې اوسه خدمت وکړي. په اول سر کې لکه چې دا ډاکټر صافي ویل او زما ملګری او همکار ښاغلی نادم صاحب وفرمایل، باید د طبیعت سره شو چلند وکړي. او دا د ریسایکلینګ باید په تیر بیا په کابل کې، په ننګرهار کې، او په جلال آباد کې په خاصه توګه، په هرات ښار کې، په کندهار کې، او په مزار شریف کې باید زر تر زره جوړ شي. کنه دا ناورین اول دغه ولایت شهر مسافر کې شوی دی او دا دوام مومي او یو فاجعه ته رسیږي. نو کچیر دا اوبه نه یي خو ډیر ډیر دا به اوبه ته خو وایي چې دا ماده حیات ده. ماده حیات چې لوستي د ټول ارخونه د ژوند مخصوصا د اقتصاد علاقه بالکل صدمه ویني، او اوس موږ د نیمګل اقتصاد چې دی بیا ویجر کیږي. په دې خاطر باندې د اوبو د ساتنې لپاره، د اوبو د بهینه مصرف لپاره باید بس برنامه وي، پلان وي. مخکې اتاق تجارت او صنایع د افغانستان چې هغه وخت ما مسؤلیت و رهبری او وزارت زراعت سره موږ په ګډه، او وزارت اوبو او برښنا سره موږ په ګډه یو ماستر پلان جوړ کړو د اوبو د ساتنې او د اوبو د ښه چلند د اوبو سره، هم د زیرمی چلند د ځمکې دی او هغه چې برسیره دی پر ځمکو باندې. په دغه کله موږ ډېر یو څه مفصل ماستر پلان جوړ کړو چې دا تقریبا یو نیم کال په هغه باندې موږ خارجي متخصصینو سره او داخلي متخصصینو سره، او دا شغل مروشاد وبدلا رانی په هغه وخت وزیر زراعت او غزما همکار په اوتاق کې، او زموږ د اوتاق تجارت او یعنی خصوصي سکتور او دولتي سکتور سره یو ځای موږ دا پلان جوړ کړو.
حفیظ صاحب، اوس حفیظ صاحب که دا هم راته اوس په افغانستان کې ستاسو په تیر کې درونه نشته دا او کشته دیم ډیر کم دی، که چیرته دغه پلانونه چې تاسو یادونه وکړه تطبیق نشي، ځکه د اوبو کنټرول اوس د خلکو د لاسه وتلی دی او یوازې خلکو ته به همدا ورپاتې وي چې اوبه په کم اندازه مصرف کړي او څاګانې ونه کیندي. خو دوی چې موږ سره خبرې کړې ویل چې مجبوري ده. اوس مهال په افغانستان کې حکومت څه کولای شي او کومې لارې نه دوی ګټه واخلي، حداقل دغه د دې نه وضعیت بهترېدو خواته پرې نږدي؟
اول ګام کې هغه کارونه چې مخکې ترسره شوي دي دا ټول خراب نه دي، ټول یعنی ناولي نه دي. یعنی یو کتنه وکي او باید ځان پوه کړي چې مخکې د اوبو په اکله څه کار شوي دي، په وزارت زراعت کې څه شوي دي، په اوتاق تجارت کې څه شوي دي، په وزارت آب و برق کې څه شوي دي، او کچیر نیمگلتیاوی پکشیری یا دوی بشپل کی او دیو فکری تجهیز سره راتون کی لپاره بیاد حلی زرگو کی ورو دنگی یعنی پا تورتن کی نکیجی داداشی نکیجی چه تاسو مسئله پاک لحیست چوریک معلوماتو نلاری یا پا تورتن کی دزی وکی دا نکیجی
مدنم.
بده خاطر باندې موږ چې در تنگار کوو چې د وزارتونه او د ریاستونه او د مسؤلین باید متخصصین وي، نو ځکه دی چې دوی وکولی شي دا مسائل سم سنبال کړي.
مننه کور ودان حافظ صاحب په ژوندۍ وسي. اوریدونکی برا وخلو بیا به میلمنو ته ورشو. سلام ستړي مشي.
السلام علیکم محترم احسان الله داوري هم د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه.
احسان الله جان د هلمند کجکی نه بخیر اغلی. تاسو راته وای د هلمند په کجکی کې خو یو بندم لرو، هلته د خلکو وضعیت څنګه دی؟ د بند استفاده کیږي؟
کپلن رټو کو درته وایم بند مشته ډیر نشته دی، خو دلته په د کجکی ولسوالۍ کې یو ساحه ده چې ډیره پراخه منطقه لري چې د زمینداور په نامه باندې یادیږي. تاسو هم شاید نوم اورېدلې وي په رسنیو کې. زمینداور تقریبا 380 کاریزه لري چې 15 کاله کې جوړ تاغه کاریزونه وچتي او خلک څاګان وي برمی وي. هغه تقریبا د 160 متره څوبه شروع دي، بیا تقریبا تر 300 متره پورې د کچيري موږ د کشتو د پاره وبو پیدا کو، بیا به 300 متره باغه برمه وو هو جوړ به لاندې به شواکو، بیا به موږ د شاکو به پیدا کو او د زیرات ته پاره به دا وبو پیدا کو. نو دا باید دلته د زمینداور ته یو کانال جوړ شي. کچيري کانال د زمینداور ته جوړ نشي په مده د یو کال یو نیم کال یا دو کلونو کې، نو زمینداور کې به دشت په یو دشت ته بدل شي. دا سیمه ځکه چې اوس لږ لا یو څه مته نیالګي په شمال میږي، او کچيري په یو کال یو نیم کال کې دې ځای ته کانال ونه خېږي نو دا به په یو دشت ته باندې بدل شي. اوس هم دا سیستم شته چې هغه کلی دي په ټول کلی کې په کچيري موږ درته وایي چې سل سرادي یا په داخلي کې یا سل فساده نه پوسوه، هغه سل فساده نه پوس کې اوس پیلن لس فساده هم نه دی پاتا. هغه هم داسې دي چې هغه په بازار کې کاروبار لري، د مځکې ته استفاده نه شي کولی، اوبه نه لري. هغه هغه خلک په دې کلي کې پاتې دي کم هغه چې په دهقاني یا پر بزګري باندې تکیه وه، هغه خلک اوس تللي دي. هغه په دې مځکو باندې زیات ښه پیدا نه شي اخیستلی، د دې څه استفاده نه شي کوی، هغه تللي دي نورې منطقو ته. نو دلته په ټول افغانستان کې که زه درته ووایم په ټول افغانستان کې مو اوبو ته دغه نه بله سیمه ضرورت نه لري لکه زمینداور چې ورته لري پیلن. نو د دې کار دلته د مخکې ظاهرشاه په وخت کې هم دې ته کانال یو سروې وسوله چې دې منطقې ته یو کانال جوړې دي. نو بیا خوا دي چې بچیانې دي او جنګونه شروع سوله. نو اوس د په 1996 کال کې بیا یو قرارداد لاسلیک شو د واویا کمپنی سره چې د زیته یو کانال جوړیږي. نو کله د حکومت د جمهوریت په اخیری شپو کې به ان شاء الله دلته کار شروع کړي د دې کانال ده. او د دې بند ته به مشته وبرا کولې نه ناغم د دې توست هغه دولت ولاړې اوس دلته امارات را لې ماشا الله. نو اوس د دې امارات هم غوښتنه ده چې څه څنګه باندې د کانال کار پاته دی، ولې نه شروع کیږي، په څه طریقه باندې پیسې نهسته.
تاسو ونه غوښتنه کړې ده چې د دې کانال کار درته پیل کړي؟
ډېر غوښتنه مکړه ده تر خپل وس طاقت پرې ارچا ورته
سوابې صدر
کړې نه پیرم چې کار کم ځای کې ده، نه پوهیږو چې مشکل په کم ځای کې دی او څه خبره ده. نو په دې اړه باندې کچېرې اوس موږ دا غوښتنه د نړیوالو ته لرو چې دې ځای ته باید یو کانال جوړ شي. که درته وایم په دغه اوته کې دلته خبري اعلان هم راغله، دغه کوم عربي تلویزیون د یمن ته خبري اعلان راغلی او دلته بیا موږ په دې سیمې باندې وګرځاوه چې هغه د دې خپل په خپلو سترګو باندې د دې منطقه ولیدل، اسرائیل ولیدل، خلکو سره خبري وکړلې چې دغه سي مشکلات کې دغه سي ورانۍ سره مخ یو. په دې درې سو شپته کاریز کې په د ار کاریز کې درته وایم چې 15 سرایم نه دی پښې پاته ټول بارسته وي دې منطقې ته تللي دي. نور منطقو ته هغه منطقو ته چې اوبه لري اوبه که څه هم رواني اوبه ونه لري اوبه صرف دا چې په 15 متره کې اوبه د دغه کښت په اوبې چې هغه منطقو ته ځي. نو د دلته په ټول افغانستان کې واستون د دې د هغه جدي ستونزه ده. اوس هم د دې دولت
او تاسو یوازې د دې لپاره چې په بخنه سره تاسو یوازې د لپاره چې وبوت لاسرسي پیدا کړم دا جوړ د ساګانې کندې بل هیڅ د سچاره مو ورتنه پیدا کړی.
هیڅ چاره نه لرو، هیڅ چاره نه لرو، بې جوړو ساګانو ته موږ بل هیڅ لاندې نه لرو.
په هلمند کې سینه تاسو څنګه ګټه اخیسته؟ د هلمند په پریمانه د دوی نه هلمندیانو څومره ګټه پورته کړې ده؟
اواز دي خراب.
هلمند وبونه تاسو څومره ګټه اخیسته؟ د تاسو تل سینم لري هغه هغه وب تاسو ونه څنګه ګټه اخیسته کنه؟
کوم درته وای د زمږ د منطقې څخه د سین ډیر ښکته دی، نو بیا لته بند تړه سوی دی، کجکی بند دی، هغه بیا زمږ کدا ستلېش لارې تاسو وګوري په دې اړه باندې، بیا لته پرچاوه او د پرچاوه هم ډیر ښکته هغه دغه باندې سپیل ورته ویل کېږي سر خو د خلاصېږي، نو سپیل هغه تقریبا 3 متر پورته کړل پروش کال، نو د دې منطقې اوس موږ ته کړای شي په وبرا کړل شي، خو مخکې دا کار نوست کېدای چې دا سپیل نو وای لوړستوي د پرچاوه نو وای لوړستوي، نو اوس هغه 3 متر تقریبا لوړستوي لوړ کړی د واویا کمپنی والا، نو اوس دا د ډیره په اسانۍ سره زموږ منځ کې ته وبرا کول کېدای شي، نو دا غوښتنه موږ
تور ودان چې د کجکی نه مواړي کني والی
وره موږ د مستاتو تم غوښتنه لرو، د دولت نم غوښتنه لرو، د ټولو نړیوالو تم غوښتنه دا لرو چې د زموږ منچکو ته خاصه توجه کوي، خاصه پاملرنه وکړي چې دا ډېر په یم د اقتصاد هم خراب دي او اوبه هم نه لري. ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړې. ډېره مننه.
کور ودان ژوندۍ اوسئ.
ډېره
مننه. رسو نادب صاحب تاسې ته د دغه سندونو په سر باندې په دې کوم ولایتونو کې چې په افغانستان کې سندونه دي یا روانې اوبه دي، د دې په سر باندې په دې وروستیو کې په د جمهوریت په وروستیو کلونو کې رستورانتونه، هوټلونه، د تفریح ځایونه جوړ شوي دي، او لکه څنګه چې بغلان یو اوریدونکي یادونه وکړه چې پخوا به د سالنګون نه چې کومې اوبه راتلې پاکې وي، خو اوس هغه د څکلو نه دي. دغه رستورانتونه او هوټلونه چې جوړیږي دوی د خپل پاتشونی مواد په دغه سندونه کې ورچی. ما مخکې مشوره وکړی یاد د سړکونو په څنګ کې موټر مینځي هغه ته اوبه راپورته کړی وي. دغه ډول استفاده یا دغه ډول برخورد د سندونو له اوبو سره څومره هغه سیمې چې خلک پکې ډیر ژوند کوي یا پر نفوذ دي، دغه خلکو د اوبو په کمولو کې او همدارنګه د خارونو د اوبو په کمولو کې منفي رول لوبولای شي؟
دا مسله تاسو بل خاطرې د چاپیریال د ساتنې په طرف دی چې د اوبو لږې په باره کې بحث کوي. دا ځانته یو لوی بحث ته اړتیا ده. دا فکر کړی و چې د جمهوریت په آخر وختو کې چې دې شي کې بالکل پام نه نیسي، هر چیرته چې اوبه به روانې په څنګ کې به رستورانتونه او هوټلونه دا جوړ شي او دې هوټلو یعنې هغه د سکاس سترو اوبه به وخت ناولې بېکړي چې انسانانو د هغه استفاده نه شوه کولی. لنډ مثال زه تاسو د کابل نه چې تاسو سروبي ته ځئ، دغه سیند چې روان دی یو بدبیخ خپروي چې بالکل په سړک باندې موټر موس نه شي تلی. همدارنګه تاسو لاړ شئ مخ په جلال آباد دې ته لاړ شئ، په دې کلو کې چې خل لږ اثر شوي دي بدبختانه دا کنارابونه جوړ کړي دي دا نو خپل د چاپیریال د ککړتیا سبب یي همدارنګه ګڼ مرضونه هم د دې نه راځيږي، دا د اوبو په کمه کې هم دا بد تاثیر لري. همداسې تاسو د سالنګ یادونه وکړه، په سالنګ کې همدا شو او موږ دا د کابل په موضوع کې پخوا مخکې حافظ صاحب خبرې وکړې، د کابل د پاره د اوبو برابرول ډیر اسانه کار دی او دا د شهید داود خان پلانمو او په چې جمهوریت هم په دې کې کار وکړ. اوس هیله لرم چې عمارت هم دې ته متوجه شي چې د پنشیر اوبو د سالنګ اوبو په یو ترتیب باندې کابل ته راوړل دا مشکل لریږي، ولې که دا د ککړتیا ستونزه یې هغه اوبه د استفادې وړ نه دي، هغه اوبه مخ په خرابۍ باندې دي، اوبه یعنی د ستا باندې کېږي کېدای شي دا بیارې د پاره دا استفاده وشي، نو د دې د پاره چې
په دې برخه کې د خلکو مسؤلیت راټوي صفای
صاحب،
هغه چې
د وده باید د بارې نه وي، دا باید راوي
صفای صاحب وخت کم د دغه پوښتنه تر ځواب کړي. په همدغه د اوبو په ککړتیا کې د خلکو ونډه څه ده؟ دوی باید په دې برخه کې څه وکړي چې د خپل دغه پاکي اوبو چې دوی لري د څکاک اوبه لري د دې نه خلاص نشي؟
نو تاسو فکر وکړئ دې د صحیح مسلمانان دي شي، زمونږ استاد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې پاک اوبو د ککړتیا باعث مې کېږي، ګوره ککړ شیان په اوبو کې ما اچوي، که چېرته موږ واقعا مسلمانان شو هغه شریعت دا تعقیب د اوبو په پاکي سوتره وي، دا د خلکو د افغانانو خو سلسله مسلمانان دي، ما دغه ته توجه وکړي چې د اوبو د کوره څنګه تیریږي، په دغه اوبو کې دي حق نه لري چې ناوړه شیان واچي، تر څو کته کلي یا کته خرچ د اوبو استفاده کوي هغه اوبه خراب نه شي. دا خو د توان عرفي خبره وایم، د خلکو خبره وایم چې نو تاسو مذهب الحمد اسلام دی، ولې دولت خو باید د دې لپاره یو څه قوانین یو څه پالیسی باید طرح کړي چې مثلا څوک د دې جرم مرتکب کیږي باید هغه ته یو سزا وټاکل شي، خلکو ته باید یو اختیاری ورکړل شي. نو په دې شکل باندې موږ کولای شو چې خپل اوبه روانې اوبه پاکې وساتو او د ککړتیا مخه ونیسو او د خلکو صحت ته پاملرنه وکړو. دا ډېره ساده خبره ده چې په انکشاف کې د کارونو په انکشاف کې باید دغه ټکي ته ډېر زیات توجه وشي.
مننه صفای صاحب کور ودان. حافظی صاحب تاسو ته راځم، مخکې مو دغه پلان یادونه وکړه د اوبو لپاره د کانالونو جوړول یا د ریسایکل خبره مو وکړه. په اوس مهال کې حکومت نسربیره عامو خلکو ته داسې څه حل لار ور پاتې ده چې دوی دغه اوبه صحیح مصرف کړي، اوسره په څنګ کې آیا داسې حل لار شته چې عام خلک که دوی یو کلي کې سره راټول شي یو داسې یو لار برابره کړي چې دغه اوبه ریسایکل شي، یا دغه ساختمانونو کې چې جګ جګ جوړ شوي دي دوی دغه اوسیدونکي یو څه په خپله وکړي، نه دا چې حکومت یې راشي یا دوی ته څه کار وکړي، خپل خلک څه کولی شي؟
90% د خلک چې ډېر غریبانان دي او ډېر مشکلات لري هغوی په یو بشکه کې خپل اوبه اولي او په ډېر احتیاط سره یې مصرفوي. دا 90% پاتې شتمن خلک دي چې دا اوبه هم ککړي، شارونه هم ویجاړي او بیرویه او ظالمانه چلند لري مسایلو سره. دا بلند منزلونه د شتمنو خلکو دي، دا په شارونو کې دي، په پایتخت کې دي او په ډېر نور غټ شارونو کې لکه هرات، لکه کندهار، لکه مزار شریف او لکه جلال آباد دي. دلته ریسایکل چې نوي په میلیارډ هاو لیتر اوبه همدغه چې بهیج ده زی او ناولې کېږي او دا لاندې مځکې اوبه هم خرابوي. نو په دې خاطر باید حکومت دا خلک اړ وباسي چې څوک چې بلند منزل جوړ کړی دي خپل د بلند منزل تر څنګ یا به یې کانالیزیشن جوړ کړي چې به عمومي کارخانه د ریسایکل وي د سطح په شار کې، یا هر بلند منزل لپاره کوچنۍ کارخانې به جوړې کړي چې دا اوبه بیرته ریسایکل کړي او دوران ته واچوي. کنه خو دا ټول دنیا اوبه هم په کابل کې وي، په افغانستان کې وي، نو دا خو ناولې کېږي ځکه چې هر ورځ نوې اوبه ککل کېږي او له بین ځي. نو په دې خاطر باندې په اول ګام کې دا باید وشي او که چیرې حکومت په خپله دا قانوني چوکاټ ورته جوړ نه کړي او سم لارښوونه ونه کړي، د حکومت وظیفه خو همدغه ده چې د خلکو په استازیتوب قوانین وباسي او د قوانین په سمه توګه په شفافیت سره بیا تطبیقوي. نو که چیرې دا کار ونه شي زموږ راتلونکی ډېر خراب دی. متاسفانه
ډېر زیاته مننه کور مودان، هیله مند یو چې حکومت په دغه برخه کې اقدامات وکړي او د افغانستان خلک چې په نړۍ کې د وچکالۍ یو له ځپل شوو خلکو او یو د ځپل شوی هیواد دی دوی سره دوی وکولی شي چې مبارزه وکړي. له تاسو درې واړو قدرمنو نړۍ مننه چې په خبرونه کې مور سره ګډون وکړه، او له تاسو اوریدونکو هم مننه چې تر دې دمه مو مکملتیا وکړه. تر بلې خبرونه ښه چاره.
شما لگے گی گلوں پوڑ رے جبینا، شما لگے گی گلوں پوڑ رے جبینا، وڑ لے لو سہارے، شما لگے گی گلوں پوڑ رے جبینا، وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے، شما لگے گی گلاں پوڑ رے جبینا، شما لگے گی گلاں پوڑ رے جبینا، مخت مڑون کلا پٹے جی، مخت مڑون کلا پٹے جی، وڑ لے لو وڑ لے لو وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے، شما لگے گی گلاں پوڑ رے جبینا، ظالم یار سلامی ولاڑیاما، ظالم یار سلامی ولاڑیاما، وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے، شما لگے گی گلاں پوڑ رے جبینا. یار می هندوز مسلمانم، یار می هندوز مسلمانم، ول لیلو سحر دے شمع لگے گی گلاں پر اے جبینا، یار می هندوز مسلمانم، یار می هندوز مسلمانم، ود لیلو صحابه شما لگه گی گلان پاره جبینا، دیار دی پاره درم سال چلو کبوما، دیار دی پاره درم سال چلو کبوما، ود لیلو.